السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفي الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پایل په خبرونو کو د پاکستان پاوز تایید کړ چې درويشت عسکري وجل شوی او نه ویش نور روبل دی د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې 200 طالبان او نور وسلوالي وجل دي پاکستانی پوز ویلی د کرخی هغې غاړې ته یوشت پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به مخکې ویلي چې د دوی په بریدونو کې 50 پاکستانی ځواکونه وژل شوي او 30 نور ژوبل دي مجاهد منلی چې د دوی 9 طالب ځواکونه هم وژل شوي او 30 نور ټپیان دي بېګا طالب ځواکونو د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پر پاکستانی اهدافو همغږې بریدونه وکړل پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې دننه ځینې سیمې بمبار کړې وړاندې به نور جزئیات هم واورئ په پام کې ده د نړۍ د سبا نشلو هیوادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزي مشري کوي د فرانسې او ترکیې ولسمشران د ملګرو ملتونو سرمنشي او د غراز د برېټانیا جرمني او اسپانیا صدر اعظم هم د غونډې ته بلل شوي د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو لمخې به چې ښکېل واړخو پرې موافقه کړې په غزه کې دوه کلنه جګړه درول کېږي د فلسطینی حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی اسامه همدان وایي د دوشمې په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشي کولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کیږي د شوې موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان بولي اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشي کړي اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لام ژوند دي حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 2 د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي او هغه برید چې په غزې د اسرایلو د پراخې حملې پیلامه وګرځېد او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سې شمې پورې په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخ شي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په سلور نیمو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپل تیرې یو ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې او لوبلړې په خپل نوم کړې ده خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التام لوستل شئ ورجو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ درنې نښتې شوې دي د طالبانو ویاند پاکستانی لوري ته د درنو مرګژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده
زموږ د معلوماتو له مخې شلو نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 50 د دوی نظامیان له منځه تللي دي د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري
پاکستانی لوري بیا د یوازې درويشتو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د دیرشو نورو د ټپیانېدو خبره تایید کړې ده خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلي دي او د افغانستان د خاورې دننه څه باندې شل پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وي خو په دغه نښتو کې عام خلک څومره اغېزمن شوي دي د کوناډي اوسیدونکو وایي
تیر شپه خو ډیره زیاته جګړه وه سری ماښام پیل شوه او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه اوس خو دستي ساعت داسې چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو در رسولو ادعا کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نږدې شپې ته پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او 30 نور ټپیان دي دوی هم دارنګ ویلي دي چې ځینې پاکستاني پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاسته لوېدلې دي اخو د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر یوازې د درويشتو پاکستانی عسکرو وژلنه تایید کړه خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسلوالي په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژلي دي او څه باندې شل افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي بیګا د شاوخوا د شپې لس بجې په کونړ ننګرهار هلمند کندهار خوست پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول د ننګرهار او کونړ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ له ماخام وروسته طالب ځوکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته د دواړو خواو سخت نخته ولګیده. په دې اړه په مخکې دغه مفصل رپورت
د ډیورن کرخې په وګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د تیر شپې له سخت نخته وروسته د درنو مرګجوبلو ادعاوي د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12مه په یو خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې په دې نخته کې چې د دوی لوري پیل شوی وي 85 پاکستانی ځواکونه وجل شوی او لکتر لګ ډیر شنور ټپیان دي.
تیر شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شو، لغه انتقامي عملیات چې دوی د نقض حریم جواب ویل شو چې موږ حریم دوی نقض کړو او دا بریدونه په ټول امتداد د کرخه کې اجرا شو. د موږ د معلوماتو لمخې چلو نزيات پوسټي تصرف شوی دي مجاهدین له خوا نه او 85 د دوی نظامیان لمنځه د ډیر سو په شاوخوا کې ټپیان لري.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګجوب لې ادعاګانې نشي تاییدولې، خو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوې یو شمیر ویډیوګانو کې چې د تیر شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستانی ملیشیا ځواکونو یو شمیر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کېږي خودل کېږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12مه ویلي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ډیورن کرخي په وګدو کې په پاکستانی پوسټو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوز میړانه ستایلې ده. شهباز شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال اتسانګ ته تایید کړی چې په دې نخټو کې درې تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وجل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د پاکستان د حکومتي رسنې پی ټی وی د راپورونو لمخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورن کرخې ته سیرمه د طالبانو یو شمیر پوستي بمبر کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وجل شوی. دغه رسنې په خپل اکسپانه دغه نخټي ویډیوګانې خبرې کړي او ادعا یې کړي چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوستي لمنځه وړي. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د نن ورځې په خبری کانفرنس کې وویل چې په دې نخټو کې د دوی اړخته نه طالبان وجل شوی او نږدې 13 نور ټپیان شوی دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه د اکتوبر په 9مه د شپې نه وخته د پاکستان لوري د پلازمینه کابل د حریم د نغزول او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حملو په خبرګون کې تر سره شول. نو موږ زیاته کړ چې د غبریدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبرې لا هم د پاکستان لوري په زینو سیمو کې د دوی په امنیتی پوسټو خال خال د ذکیږي او جګړې تلمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړه طالبانو پیل کړي خو ختموي به دوی او دای کړي چې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د طالبانو په سوله هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ لمه خامروسته طالب ځواکونو پر پاکستانی اړخ د سپکو درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو لوریو سخته جګړه ونښته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د سخت نخت لامل کرخې ته نږدې میشت خلک د خپل سیمو پرې خودو تاړ شوي او ځانونی امن سیمو ته رسولي.
تیر شپه خو ډېره زیاته جګړه وه، سری ماخام پیل شول او تر شپې نه وخته پورې همداسې روانه وه. اوس خو دستي سات دازه چې تاسو سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورنډ کرخې ته نږدې خلکو خپل کورونه پرېښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي، ځکه حالات داسې جنګي حالات دی چې د بیا د جګړې د بیا دو ویرا د ټولو خلکو سره طالبانو خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې ځای پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی، ویم ځنی زینو کې انداختونه وکړه او اوس چې د اوس ټول خلک ګوته په ماشنه اسدي، تورخم هم بند شوی دی، اخوا ته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي، حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نخته وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 10مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې وویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورن کرخې ته سیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینې قلمرو هم نقض کړ. دغه وزارت زیاته کړې وه چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بې ساري له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه ویلي، خو پاکستانی رسنیو ادعا کړې وه چې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مفتي نورولي محسود وژل شوی، خو تحریک طالبان پاکستان نورولي محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړ چې نوموړي پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ویلي وو چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو مفتي نورولي ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نشو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی برید و. پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړي چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونو یې هدف ګرځولي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړي او ویلي ملکیان په نښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د طالبان حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی ته هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نښتو وروسته قطر او سعودي عربستان په بېلابېلو اعلامیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نښتو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نښتې د سیمې په امنیت، ثبات او منفي اغېز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بېګانه وخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران دریځ دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنونکي لاغې ډلې سمی یوسف زای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو یې هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسف زی سره مې مخکې په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابوله.
په دې کې څنګه نشته چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کیږي یا سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کې هغه هر نظام وي هغه مجبور ده چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال دا چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نه شي او د خپل خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او په شپږو یا لسو مقامونو باندې په سره د تورن کرخه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود سن دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس ورکړي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځه لوخو کالونه په جګړه کې ده، ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتېږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بنده، د خلکو تګ راتګ بنده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دېش طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده. د شپې دولس بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډېر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا په ځینو ځینو کې پاکستانی پوځیان د ډبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وجل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوځیان افغان طالبانو تښتولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو 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 ډېر خطرناک شکل ورکولی شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کیږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړې دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوځ نه وي. طالبانو غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دي، هغه ویډیو خپرول دا خپل د دې مظاهره سرګنتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زئی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغه یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه پلټه کې دی؟ فکر کوئ څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
څه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دې دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رای نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونی ختلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدر ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقي دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې کې کلهسته که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کیږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لار ورکول چې هغه وړاندې لپاره مشکلات جوړوي نه د دوی لپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو لپاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه څه په دې مسله کې یعنی مخېونی ول شي کسنګ یا به خپل څه چغواړي دوام ورکړي؟
نه زه فکر نه کوم چې غوی دې زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري، غوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف شتلي دي چې هغه تاسو ته خطر ده، موږ ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزور ده او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنی چې موږ دغه څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنون که سمې یوسف زایو چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
مخکمو راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیر شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګ د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي، چې ورسره د دوه اړخیز تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواری غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرات شینواری له تورخمه دا رپورټ را لېږله.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر 12 نیټې سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوړ خیز تجارت پرې معطل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکو کی ګاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته تر اوسه کومه نښتا نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال بیا په خواوشه نورو 15 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه یې احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چا ته څه زیان ونه رسي. په لنډ کوتل بازار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری وویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولو باندې جوړې شوې کشالې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي او کاروباري هلې ځلې دې پرانستې وساتل شي.
موږ هم په دې خپل بارډر باندې، په دې خپله خاوره باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله وکړه چې دا کومه سانحه راغلې چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. په موږ دواړو ریاستو ته دا فاست دی چې کوم مسایل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي، او کله هم تجارت ته پاره مه بندگی، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبی پوړی ده چې چرته تجارت او روزګار روان وي هلته به په خپله باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوې چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر پولو باندې نښتې شوې او د مرګ ژوبلې د شمېرې په هکله دواړو خواوو نه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کاستم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوی، دغه سیمه خالی کړل شوی او امپورت اکسپورت هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړی. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی او څوک نه ورپرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د جنیوا په څنګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وايي په دغه یواد کې د طالبانو تربیازلي واکمنیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل یواد پریخه. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د اجرایوي کمیټې په شپږ اویایمه ناسته کې ویلي اوس مال د افغانان په ګاونډیو هیوادو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیکۍ حالت سره مخ دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته دغه هیوادو ته تللي وایي دلته له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2022 کال کې اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د اجرایوي کمیټې په شپږاویم ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د په اکسپان خبره شوې ویلي
د 2022 کال له اګست وروسته پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنۍ وروسته د 4 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره له خپل هیواده وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او نا امنی سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلی افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوی وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کوردنه نه بې ځای شوی. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډلیز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو، تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوی. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي د غلطه له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میشت ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ډیپورت کوي.
په ایران کې مشه افغان کډوال چې د هم نو وختل پر راپور کې نو مخبور شي ویل
لکه زندانیان دلته بندیاله زکه هیت ځای ته نشوتل د شپې او د ورځې خوب نه لرو د ورځې هر شپه په دار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نسی به مو د ډیر ستونزو سره مخ یو هیت لار نه لرو الاده زموږ مال شي
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او دیموکراتیک نظام لپاره ممکن دی. د کډوالو د حقوقو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي خو د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي، دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي ترڅو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوری حکومت له سقوط او واقع د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پایه پورې له 2 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوی چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
پرون د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیوال ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر افغان نجونې وایي خپل وړوکوالی په ډیر کړاو سختۍ تیر کړی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتو له وخت مخکې او له خوښۍ پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو له امله له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وایي د غربت او بېسوادۍ او دغه راز د کورنیو د پوهې د ټیټې کچې له امله دوی په تنګۍ ځوانۍ کې واده ته اړ ایستل شوي او زده کړو حق ترې اخیستل شوی و چې اوس دوی له زیانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11مه د وړو نجونو نړیواله ورځ یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته ویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ، اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلل ته بوتلم. 12 کاله ما دی خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزاده وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاته ور سره. هغه ورځ تیر کړم لیسه اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې سخت ډیر دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو په خمالوله د وای بي سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدر ما وفات کده بود مو خور
کله مې چې پلار وفات شو زمې د تر سره اوسیدم. بیا چې کله لګر هغه ته شون تر مې خونځي ته زما د تګ مخاوني ول او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روس سره په لاس کله نه کې معلومه شو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوره وړی وم. بیا مې پوره وړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي.